Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسی خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدی. نن د پنځنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابر ده. نوري اس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابر چې ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ژرې ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې 19 میلیارد ډالر هایفو میلو ضایع شوي دي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د نور موضوعات تر څنګ به پر افغانستان هم خبرې وشي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړل د نګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نه شي. افغان ځواکونه د کابل په موسوی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسان پرونې عملیاتو پر مهال وژل شول.
د طالبانو د ډلې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې ترورستي بریدونه وکړي، خو د ملي اردو د وار له مخه برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي او ډېر مهمات یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسنه دی ویلي. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر کیبل هچسن پرون د ناتو د غونډې په درشل کې وویل،
چې له افغانستان سره ارتباط لري موږ له خپل متحدانو سره سلام مشوره کړه. دا تیر ونی په افغانستان کې زموږ د ځواکونو قماندان د ناتو دیش سفیرانو ته زموږ د پخوانیو خبرو په اړه چې ځواکونه به کم وو معلومات ورکړل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د 18 هیوادونو شاوخوا 2000 سرتیر شته. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستې وي. د پاکستان سفارت په خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼه ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او 8 مېرمنې او 2 نارینه ټپیان شول. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د نګورن قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیک لارې حل نه شي. نیکول پاشینیان دا خبره پرون وروسته تر دې خپل ملت د وینا په محل وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو بیان کې وویل چې د ناګورن قرباغ لانجه یوازې له پوځي لارې هواریدلی شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ پر ناګورن قرباغ جګړه روانه ده چې پکې په سلګونو ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. ناګورن قرباغ د آذربایجان خاوره ده چې واکې د ارمني تبرو په لاس کې ده. ټاکل شوی چې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب مناتسکانینن او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر چهان بیراموف د جمعې په ورځ واشنگتن ته ولاړ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره خبري وکړي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدوروف په مشهور ډول بند خوشي کړي. دا کستیر کال د 2018 کال د سولې زولارینو د تنظیمولو په تور به بند محکوم شو. د روسیې په مرکزی سیمه اولیانوفس کې د محکمې تر غونډې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان پر چارواکو غږ کړی دی چې سیدوروف له شرط پرته خوشي کړي او له دې ډول ظلمونو لاس واخلي. سیدوروف او د ملګری ولادیسلاو مورادوسوف تیر کال د ډلیزو اختشاشاتو په تور تر شپږ کاله په اوږده بند محکوم شول. بیا یې وروسته بند څلور کلونو ته راکم شو. سیدوروف چې کله د 2018 کال په نومبر کې ونیول شو 13 کلن وو او د ملګری مورداسوف 21 کلن وو. ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي. راجستان رایل تر اوسه پورې په جدول کې شپږم ځای لري او سن رایز حیدرآباد لوبډله چې یوه لوبه کمه کړې ده په اووم مقام کې ده. په سن رایز حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي. د هند کرکټ غوره لیگ لوبې د کورونا وایرس له امله په متحده عربي اماراتو کې د سپتمبر په 19 پیل شوي او د نومبر تر 10 به روانې وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړ درجه درویش چټه سلور. هرات اسمان شین د تودوخی لوړ درجه شپږویش چټه نه. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخی لوړ درجه شپږویش چټه یولس. مزار شریف اسمان شین اټکل شوی د تودوخی لوړ درجه درویش چټه یولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخی لوړ درجه دیرش چټه دیارلس.
ناجیه صفوی وچې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژرې ایستلو سره مخالفت وکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلټون کې اداره یاسی ګارچ له دې هېواد سره د امریکا د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې په اړه څېړنه کړې. وایي 19 میلیارد یې حیفو میلاو ځای شوي دي.
د وی خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بل خوانه د دې مسولیت افغانستان حکومت تم بیرته راګرځي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو پروندې ولاریون په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلون جام لیگ اپ ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. په نړیوالو مسایلو کې د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د ارمنستان او آذربایجان مشرانو ویلي چې دا لنجه له پوځي لارې هواریدلی شي. د ژوند رنګونو کې مو له یو کوچي سره خبرې کړې دي.
خپلوان چې په ملي سره راغواړي دا د نکري زوش پي په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمو واده قدر ته خلکو په دیش پي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ناتو له افغانستان څخه خپل ځواکونه له ژرې ایستلو سره مخالفت وکړ. لدې تړون سرمنشیان ستولتنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کم شي، اوربند لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناتو خپل ځواکونه باسي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو تر 2030 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. خو طالبان وایي چې ناتو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستان ووځي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي له افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناتو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناتو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمیر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناتو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. وست غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناتو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسي او ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 19 چې امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته وویل هیلمن یو چې د ناتو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا به نمایندګي از همه قوتهای خارجي کې در افغانستان است. با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو په مشي د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبرې وشي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون وویل چې ناتو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونې ناتو او شریکانو یې خپل شمنه بیان وکړه چې تر 2024 مبه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د نورو غړو او متحدینو د پوځي هڅو تر څنګ له دې هیواد سره یوازې امریکا د لسګونو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار له افغانستان سره د امریکا د 1.4 میلیارد ډالرو شوې مرستې له جملې د 3.5 میلیارد ډالرو په اړه څېړنه کړې او موندنې ښیي چې 19 میلیارد ډالر هایفو میل او ضایع شوي دي. سیګار د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس له غوښتنې سره سم دا څېړنه ترسره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وایي هڅه کوي نړیوالې مرستې داسې ولګوي چې مثبت تاثیر ولري او نړیوالو ته حساب ورکړي. رحمت الله افغاني تفصیل اوروي.
په داس حال کې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو دوام له فساد سره مبارزې او شفافیت پورې تړلې بولي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار په تازه راپور کې له افغانستان سره د امریکا له لوري د میلیارډونو ډالرو مرستو کې له فساد پرده پورته کړه. سیګار له 2002 تر 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې له افغانستان سره د امریکا له 1.4 میلیارد ډالرو مرسته له جملې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د 3.2 میلیارد ډالرو مرستې څرنګوالی څېړلې. سیګار د 3.2 میلیارد ډالرو مرستو په څېړنه کې موندلې چې 19 میلیارد ډالر ضایع، هایفو میل او یا هم ورنه ناوړه استفاده سوې. د سیګار په راپور کې ویل سوي دي چې دغه څېړنه د 2013 میلادي کال له جنوري پیل او د 2019 میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې ترسره سوې ده. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افسلی هم له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې د فساد له امله د سیګار دغه راپور تاییدوي.
هغه څه چې باید لګول شي ونه لګول شو او د دې پایلې مونږ تاسې د افغانستان پر اقتصاد او د فقر پر وضعیت او همدغه راز د دولت د پایښت او ټینګښت پر وضعیت باندې کوای شو چې د دې تاثیرات وګورو. دغه راز د دغه ستونزو اصلي لامل خپله د یوې خوانه متحده ایالاتو حکومت او د بلې خوانه د دې مسؤلیت د افغانستان حکومت ته بیرته راګرځي.
د سیګار په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې په افغانستان کې اصلي فساد د نامنیو پراختیا د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د حساب نه ورکړه، په افغانستان کې د پانګې اچونې دوام ضایع او ناوړه استفاده ورنکېږي. په دغه راپور کې راغلي په دغه مرستو کې فساد د سولې بهیر او د افغانستان د حکومت مشروعیت او موثریت ګواښي. د افغانستان جمهوري ریاست دغه راپور په خبرګون کې د مرستو د حساب ورکړې په وړاندې نړیوالو ته ځان مسؤل بولي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپل
حکومت ځان په دې باندې مکلف وګڼي چې د ټولو مرستو اغیزمنتوب ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي او موږ د نړیوالو مرسته کوونکو ته رونی حساب ورکړو. همدارنګه د افغانستان حکومت په دې عقیده باندې دی چې پر خپلو منابعو باندې تمرکز وکړي او ځان د نړیوالو له احتیاج خلاص کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي د راپور لمخې امریکا او نړیوال مرسته کوونکي د افغانستان په سلو کې 15 عمله غښتونه تامینوي. سیګار لیکي د نړیوال بانک د وړاندوینې پر بنسټ که سوله هم وشي، افغانستان په کلنی ډول لږ تر لږه تر 2024 میلادي کال پورې له 4.6 تر 8.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
شه ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو پخوانی واکمنۍ ته په کتو آیا د ډلې کوم بدلون کړی دی. د طالبانو د 1996 کال نه تر 2000 لومړی کال پورې د خپل واکمنۍ په دوره کې د افغانستان د خلکو ډیر فردي او ټولنیز حقوق تر پښو لاندې کړي وو او د نجونو هم د زده کړې او خزو د کار اجازه نه درلوده. خو نن طالبان وایي چې له پخوانۍ تجربې زده کړه کړې ده او هغه پخوانۍ ترخې تجربې به بیا تکرار نشي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان بدل شوی دی؟ په دې خبرونه کې کوای شي چې ګډون وکړي او کولای شي خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته وغوښ شو
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د پرون ورځې په دوه خونړیو پیښو لیکل خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز د هغو زرګونو افغانانو د عکس ترڅنګ چې پاسپورټونه یې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پورته نیولي لیکلي چې دوی په جلال آباد کې په لوبغالي کې د دې لپاره راټول شوي وو چې د پاکستان ویزه واخلي. ورځپاڼه وایي چې اکثر افغانانو د دې لپاره د ویزې غوښتنه کوله چې د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. په دې پیښه کې تر 12 ډیر شزي ووشل شوي. واشنگتن پوسټ میل او غن نور ورسپانو هم د جلال آباد پر پیشي لیکري خبرې کړې او د ننګرهار ځینو چارواکو ورته ویلي چې په دې غنګونه کې شای 15 تنه مړ شوي وي. د نیویارک ټایمز ورسپانې پر اساس په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ورځې د زر تنو د ویزو کار خلاصوي خو په لوبغالي کې نشته 10000 تنه راټول شوي وو. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری چې د افغانستان د څلورو ل اته میاشتې څنډه وروسته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. ډیفنس پوسټ ورسپانې بیا د تخار پیښې ته پام اړولې ده. ورسپانې د تخار د چارواکو په قول ویلي چې امنیتي ځواکونه په بهارک ولسوالۍ کې په ګزمه وتلي وو چې طالبانو له یوه کوره پرې ناببره برید وکړ او تر دېرش ډیر امنیتي ځواکونه یې ووژل. دې برید او په وروستیو کې د هلمند ولایت پر مرکز د طالبانو پراخو حملو وشوده چې د سولې د خبرو له پیل سره سره تشدد کم شوی نه دی. ډیرو افغانانو هیله لرله چې د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته به طالبان تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو وروسته دا هیله نور هم ډیره شوه خو عملا د افغانانو دا هیله نه ده پوره شوې. د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه ډیجیټل جورنال انټرنیټي خبرونه په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خپلې موافقې د دریدو پر سر بیا ځلی خبرو ته اشاره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري په هلمند کې د پراخې جګړې له پیلولو وروسته امریکایي الوتکو له یوې وژدې مودې وروسته پر طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په جګړه کې د امریکایي الوتکو ګډون د موافقې سرغړونه وبلل او امریکا هم د طالبانو بریدونه د موافقې خلاف وبلل. د دې نشې پر اساس له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر په خبرو کې موافقه وشوه چې طالبان به حمله دروي او امریکایي پوز به پرې بمباري نکوي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او اتلس دقیقې شوې. پرون د خوست لزګونو اوسیدونکو د یولارون پترس کې د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې وغوښتل چې د میلیون جام لیگ په ټاکلي وخت خوست کې ترسره کړي. لارون کوونکو ول د میلیون جام لیگ ټول قانوني پړاوونه هم بشپړ شوي خو د کرکټ بورډ اداره له خوست سره د مورمیر اسلوکي او په دې ولایت کې د غلوبو ترسره کېدو اجازه نه ورکوي. نور حالید ازادی رادیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر رپورٹ کې
په خوست کې لزګونو لاډونوالو د کرکټ بورډ وغوښتل چې په دې ولایت کې د میلیون جام لیگ ته د ترسره کېدو اجازه ورکړي. دوی یاد اداره خوست سره په توپیریز چلند تورنه کړه او له افغان ولسمشر یې وغوښتل چې په دې اداره کې د اوسنیو کسانو پر ځای ژمن او مسلکي کسان په دندو وګماري. د لاریون یو ګډونوال قانون پاسون آزادۍ رادیو ته وویل چې په کرکټ بورډ کې داخلي ستونزې د دې لامل شوي چې په خوست کې د میلیون جام سیالۍ تر اغېز لاندې راولي او دلته ستونزې جوړې شي.
کرکټ ګډوډ جزانه ورکوي چې په داسې لای په خوښ کې وشي او وجه یې دا چې دوی خپل منځ کې خپل تضاد لري خپل مشکلات لري نو لمون هیله د ګډوډ لري څخه د چلمړی مونږ ته دغه سیالي په خوښ کې بریک دی چې د خوښ کې وشي ورته بیا مو په لشمر سر باندې غږ دی کرکټ بورډ له ریاست لپاره وړو مناسب کسره ولې کرکټ باندې پی
د خوښ یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوري وای د دې لوب ټول قانوني مراحل تر سره شوي خو دوی خو سره په دې برخه کې د مور او مېری سلوک کوي
دا چې د کرکټ بورډ څخه ټول اسناد او غا قانوني پروسه ته شوې ده نو دوی یوازې د دې لپاره چې ملیون جام کرکټ لیگ په خوښ کې تر سره کیږي له خو سره او د خوښ له لوبغاړو سره توپیری چلند کیږي نو له دې عمل موږ په اعتراضي شکل سره راټول شوی یو چې فرحان یوسف زای او د حکومت نور مشران دغه مسلې ته توجه وکړي او موږ خپل اعتراض تر هغه پورې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوو تر څو پورې چې د ملیون جام کرکټ لیگ خوښ کې تر سره شي
د ملي ټیم لوبغاړی رشید زدوانم وای چې د دوی د معلوماتو مخې په خوښ کې د ملیون جام سیالیو ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او کنیمګړتیاوي پکې وي مسؤلین باید د خوښ خلکو لیوالتیا ته پکتو هغه نیمګړتیاوي رفع او سیالی په همدې ولایت کې ترسره کړي
چې تستونځه وا باید یوسفزی صاحب او نور د کرکټ بورډ کوم چارواکي چې دي مسؤلین چارواکي هغه باید په غو نقطه باندې کار وکړي چې هغه سره حل کړي تر څو د لوی پکتیا او خاص کر د خوښ دی ولسور دی دا غا یو خام مهم ټورنمنت دی دا ټورنمنت باید ځای نشي
یاد لارین چې د سوري پارس څخه د خوښخار تر سرګردان چوک پورې دوام وکړ په پای کې د لارین درې ماده سپری کلیک او ورستل بلخوا د کرکټ بورډ اداري رسنیو ته په لیکنی پیغام کې ویلي چې ملیون جام لیگ د اصول او پروسې له بشپړې دوه وروسته تر سره کیدلای شي په پیغام کې زیاته شوی د ملیون جام لوبې په خوا هم تر سره شوی او پراتون کې کې هم یاد اداره هیڅ ډول مخالفت نه کوي خو هغه پروسه اصول او مقررات چې باید یاد لیگ د لوب له پیل دوه وړاندې د لیگ تنظیمونکو تر سره کړی وای نه دی بشپړې کړي چې په خوښ کې د لاریون تابعیا کوونکې دا خبره ناسمه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد
د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ نه ګورن قرباغ پر سیمه لنجدې وی میشت رئیس د جګړې بل شوی اور په تودیدو دی د ډیپلوماټیکو هڅو سربیره د دوړو هیوادونو مشرانو ویل دي چې د لانجل پوزي لارې هواریدل شي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د ارمنستان سفیر اعظم وایي د اوس لپاره له آذربایجان سره د ناګورنو قرباغ د مسلې هیڅ ډیپلوماټیک حل لار نه ویني نیکول پاشینیان خپل ولسته په وینا کې چې د فیسبوک لارې د چهارشنبې پر خبر اشو زیاته کړه چې موږ باید پوه شو چې د ناګورنو قرباغ مسله اوس او په اوس مهاله واټن کې نشي کېدای چې له ډیپلوماټیک لارې حل شي
مونږ باید تر هغه وخت پورې جګړه وکړو چې د منلو وړ یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا شي
پاشینیان د خبري ورسته تر دې وکړي چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په یو بیان کې وویل چې دا مسله یوازې له پوځي لارې هواریدلای شي په تیرې نږدې یوې میاشتې کې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړه پیل شوې ده د سلګونو کسانو د وژلو راپورونه خپره شوي دي ناګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې برخه ده خو د ایروان ملاتړي ارمنیان له 1994 کال را وروسته هلته واکمنان دي روسیو سرګندونو ته په پام سره د دې ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتېدو ته اړتیا لیدل کېږي د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان بروکسل ته تللی دی څو د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ناګورنو قرباغ د روسیو تحولاتو په اړه سلا مشورې وکړي بل لور ته د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران روسیې ته تللي چې د ماسکو په منځګړي توپ د خبرو بل دور پیل کړي ټاکل شوی ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په واشنگتن کې وګوري د آذربایجان پوځ په روسیو کلونو کې له ترکیې وسلې اخیستي او پیاوړی شوی دغو ځواکونو په تازه جګړو کې یو شمېر سیمې هم لاندې کړې دي خو د ناګورنو قرباغ چارواکي وایي چې توانېدلې دي چې د آذربایجان د بریدونو مخه ونیسي
ازادي خبری مجله اوري
واتس اپ چې د چټیا خبرو په برخه کې یو مخه اپلیکیشن دی غوړي چې د خپلو خدماتو ساحه لا پراخ کړي نور به له اسمت سره ونه وورو
د انټرنیټ له امیدو سره د ډیرو خلکو د ټلیفون مصرف کم شوی دی، ځکه چې د مسنجر، واتس اپ، اسکایپ، وایبر، ایمو او ګڼو نورو اپلیکیشنونو په وسیله وړیا خبرې کېدای شي. له ځینو سرویګانو داسې ښکاري چې نن سبا ډیر افغانان له واتس اپ څخه کار اخلي. واتس اپ د اسکایپ خلاف چې هم ویډیو او هم آډیو لري، یوازې آډیو یا ژغ لري، خو اوس واتس اپ غواړي چې د تصویري یا ویډیوي تماس خدمات هم وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې واتس اپ ژر د کمپیوټر له لارې د تصویري چټ یا خبرو اسانتیا په خپلو خدماتو کې زیاته کړي. تروسه څرګندنه ده چې د واتس اپ ویډیوي تماس به هم د دغه اپلیکیشن د ژغ په شان شکایت ولري او کنه. طبیعي ده چې ویډیو یا تصویري تماس نسبتا قوي انټرنیټ ته اړتیا لري. ویل شوی دی چې د واتس اپ ویډیوي تماس به خپلو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې هم مهاله له اتو تنه سره چټ وکړي. واتس اپ تروسه نه دی ویلي چې کله به د ویډیوي تماس خدمات پیل کړي.
یو ځل بیا په مکرې ته څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ځواکونه د کابل په موسی ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. نه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ناتو پر پوځي حضور هم خبرې وشي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي، په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانستی وي. د ارمنستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د ناګورنه قرباغ مسله به په لنډ راتلونکي کې له ډیپلوماتیکې لارې حل نشي. تمه ده چې نن په روسیه کې یوه محکمه یان سیدروف په مشهور ډول بند خوشي کړي. دا کستیر کال 2018 کال د سولې ایزو لاریونونو د تنظیمولو په تور په بند محکوم شوی دی. ټاکل شوی دی نن د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې راجستان رایل لوبډله له سن رایز حیدرآباد سره ولوبېږي.
دا ژوند رنگونه
دا بیګه د چې دا د نکري زوش په کین لکه خپل خپلوان چې په ملي سره راغوړي دا د نکري زوش په په دیش په باندې کنه تقریبا د نیمه واده قدر ته خلک په دیش پلي او دا ورځ چې بیا دی
دا نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی
یره دې چې بدرته دروغ دم چې خپل نه مطلب لري څه دروغ درته وایم واده ورته چې دا خپل دالکې دی او کومنجلې دی خو دغه